السلام علیکم ستوري مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین یو بجې شو د وینا تر دوه بجو په دې خبرونه کې ز منور شاسته کوربایم نیک پیرزونی مقبول کې د دې خبرونه په اوله نیمای کې درته د پاکستان په اړه یو څه رپورټونه وړاندې کو او په دویمه نیمای کې هفتوار خبرونه د مشال ریډیو مجله اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکارا فرخند اسد وړاندې کوي
السلام علیکم لمړی د خبرونو سرټیکی تیر ورځ وفاقی حکومت تمالیکا 2019 او شلم لپاره د 200 ارب روپو نه زیات بجټ وړاندې کړ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر شپه ولسته په خپل وینا کې وویل د پخوانی واخیستل شو قرضو د پلټنو په اړه یو کمیشن جوړوي او نن په انګلند کې د کرکټ نړیوال کپ لوبو کې د پاکستان او استرالیا ترمنځ لوبه کیږي د خبرونو تفصیل 13 ورځ وفاقي حکومت تمالیکا 2019 شلم لپاره د 200 ارب روپو نه زیات بجټ وړاندې کړ په کمی سملې کې د ریونیو وفاقي وزیر حماد اظهر په وفاقي بجټ کې د کمی پرمختیاي منصوبو لپاره 300 ارب روپی اعلان کړی دا شند پوز لپاره 1.5 ارب روپی د دیامیر باشا ډیم لپاره 6 ارب روپی د مومن ډیم لپاره 15 او د اعلی تعلیم لپاره دریسل وختره بروپې اعلان کړل شوې په بجټ کې قبایلی ضلعو ته 300 ارب روپې مختص کړل شوې دي په پنشن کې 10% او تر 14 گریډ پورې د وفاقي ملازمینو په تنخواګانو کې هم 10% زیاتوالی وکړل شو او د مزدورانو کم تنخوا 1000 روپې وټاکل شو د بجټ توړاندې کولو پر وخت مخالفو سیاسي ګوندونو د اسمبلی غړو په بجټ سختنی وکي وکړې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق د بجټ تګوندې ورسته مشال ریډیو ته ویل
هغه سیزونه ګران چې غریب استعمالوي چینی ورته ګران کو که بچول د بازار نه شوده راوړي نو هغه ورته ګران کو په کاد باندې چې به حکومت کم سبسډي ورکوله هغه واپس واغسته او د 200 ارب روپو ټول بجټ دی پاکه 2500 ارب روپۍ دا په سود کې واپس کړي نو ترقیاتی بجټ هم برای نام شو تعلیمی بجټ هم کم کړ
اپوزیشن ګوندونه د هم وای حکومت ته پیسو د نړیوال صندوق آی ایم ایف ته خوخی بجټ وړاندې کړي چې پکې د استعمال په یو شمیر شیانو ټکس زیات کړي او له دغې سره به ګرانی هم لا زیات شي خو حکومت وای په بجټ کې غریب ولسته اسانتیاوې ورکړې دي تیر شپه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ولسته په خپل وینا کې ویل د هغو خلکو خلاف په کاروایی کوي چې د ولس پیسې خوړلې ده عمران خان دغه وینا پرون د کمی بجټ ته وړاندې کولو وروسته وکړه نوموړي ویل د هغو ټولو کسانو نه بعد د ملک لوټلې پیسې راوباسي چې په غیر قانوني توګه جوړه کړې او یا یې پرې په بهر هیوادونو کې جایدادونه جوړ کړي دي وزیر اعظم عمران خان وویل دوه سیاسي ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په تیرو لسو کالو کې پاکستان د 3000 ارب روپو قرضدار کړی دی او دغه د پلټنو لپاره اوس یو کمیشن جوړوي
دوی وایي زه اوس یو اعلی کمیشن جوړوم داسې پلټنیز کمیشن چې یو نقطې ایجنډه یې ده چې په لسو کلونو کې دوی په دې ملک 3000 ارب روپۍ قرضه څنګه راړولې او څوک څوک چې په اقتدار کې پاتې شوي زما دا کمیشن به یې پلټنی کوي
عمران خان کام ته پخپل وینا کې دا هم ویل مخالف سیاسي ګوندونه د حکومت خلاف مظاهره کوي چې لوجه نړیوال هیوادونو په پاکستان کې سرمایه کاری ته غاړه نکتی بلخوا مخالف سیاسي ګوندونه وایي د تحریک انصاف حکومت ته ملک چلولو اهلیت نه لري او هیواد یې د اقتصادي مشکلاتو سره مخ کړی دی د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا په وړاندې کړل شوی بجټ د بلوچستان سوداګرو او عامو خلکو سخت غبرګون ښودلې د کوټي د تجارتي اتحادیې مشرانو د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې په نوي بجټ کې د پرله پسې ټکسونو سره باندې یوازې ولسته ګرانه شي بلکې تجارت په هم پر روان مالی کال کې وده ونه کړي د کوټي یو اوسیدونکي آغا ګل خلجه د بجټ په اړه وایي
پرشي کې پتا باندې پرسنټیج زیات کی ستا تنخواه په 40000 کې 22000 کړله او ستا په خوراکي موادو کې پتا باندې 6000 روپۍ ټیکس ولګوي کوم شي چې ما په خوا په 8000 روپۍ د کور راشن منجوي سو هغه ستا په 14000 روپۍ منجوي ولې ته به 12 باندې منځ منجوي ها ټیکسونه په ټیر پاوه باندې باندې بلیش دا د عوام دشمن بجټ دی به دې کې موږ غندا نه کوو
وفاقی حکومت په بجټ کې د کوټي خار د پرمختیا لپاره 10.7 کروڑ روپۍ ټاکلې دي چې د سړکونو د جوړښت ترڅنګ به د ولس لپاره د پاک اوبو په انتظام لګول کیږي تیر ورځ د جنوبی وزیرستان په لدا تحصیل کې د طالبانو یو پخوانی کمانډر په ریموټ کنټرول بم چاودنې کې وژل شو. جاوید مسعود چې ځان دی د روغې جوړې په خاطر حکومت ته سپارلی وو، د امنیتي عسکرو په ګاډي کې روان وو چې په لاره نصب شوی بم پرې وچاودید. د سیمې استخباراتي چارواکو د پیښې پخلی کړی دی. تحریک طالبان پاکستان د پیښې ذمهواري منلې ده. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د افغانستان د زابل دای چوپان ولسوالي بیرته افغان ځواکونو نیولې ده. د سیمې د امنیتي عسکرو ویان خواجه یحیی الوی وای تیر ورځ له سختې جګړې وروسته وسوالو طالبانو د زابل د دای چوپان ولسوالي د لنډ وخت لپاره ونیوله چې وروسته بیرته د افغان ځواکونو لخوا ونیول شو. اوس هلته وضعیت ښه دی. د الوی په خبره د زابل دای چوپان ولسوالۍ ته تازه عسکر رسیدلي او ولسوالي عادي حالت ته راګرځولې ده. طالبانو د پوسته د تازه ادا په اړه تروسه سن دی ویلی. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند یو مشر جو بایدن ترمنز آیووا ایالت ته د تک پر وخت یو بل خلاف د سختو الفاظو تبادله شوې ده. آیووا یو په هغو ایالتونو کې دی چې پکې د روان ولسمشرۍ مقدماتي انتخابات ته ټولو لومړی کیږي. تیره ورځ آیووا ته له تګ وړاندې ولسمشر ټرمپ پخوانی د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د ګوډاګي او کمزوري دماغ لرونکي په توګه یاد کړ. ولسمشر ټرمپ د شپږاویا کلن جو بایدن په اړه ویل هغه پخوا هم انتخابات بایللي دي. بلخوا جو بایدن تیره ورځ د اټومو په خار کې ولسمشر ټرمپ امریکا ته د ورپی خطر په توګه یاد کړ. او بل خبر د لوبو، نن د کرکټ نړیوال کپ په لوبو کې په انګلند کې د پاکستان او آسترالیا ترمنځ میچ دی. پاکستان په پوینټ ټیبل په دریم او آسترالیا په څلورم نمبر دی. د نن ورځې لوبه به د پیښور په وخت ماسپښین په 2:30 بجې په ټانټن ښار کې پیلېږي. پرون د سریلانکا او بنگلادیش ترمنځ لوبه د باران له وجې ونشوه. دا خبرونه اوس هم د کرنسۍ او بیو موسم حال د سراج زهیر نه اورو.
نن د شورو په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.83 روپۍ 50 پیسې او په 1.90 روپۍ 60 پیسې. یو یورو په 1.68 روپۍ 60 پیسې او په 1.88 روپۍ 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.63 روپۍ 30 پیسې او په 1.90 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 9.40 روپۍ 60 پیسې او په 1.60 روپۍ. او یو افغانی په 1.80 روپۍ اغستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. او 204 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 206 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوئټه کې اسمان شین وي او په ژوب کې به په یو نیم ځای کې اوریځې خوري وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 10.5، بنو کې 10.5 او 10.5، ژوب کې 10.5 او 10.5، او کوئټه کې به زیات نه زیات 10.5 او کم نه کم 15 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د بشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسۍ او بای او موسم حال واورېده. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغو موضوعاتو نور تفصیل واورئ. حکومت پرون قومي اسمبلی ته څه د پاسه د 2000 ارب روپو بجټ وړاندې کړ چې پکې د قبایلي ضلعو لپاره 3000 ارب روپۍ مختص شوي. د قبایلي ضلعو یو نماینده منیر اورکزی په دې اړه وایي،
پی ٹی آئی حکومت مخ کی ڈیری وادی کڑی دا حکومت دلہ سے میش تو کہ وہ یو پرسنٹ مخ والا ودا سات تو نہ رسوا سر رب خدو مسر ودا کڑی وزار کول بجٹ کو.
بلخوا حکومت ادا کوي چې دا عوام دوست بجٹ ته خو عوام سوای
بجلی ده پکی او گیس ده پکی اغا دال ده و چنی ده خوراک سونه پوٹ چی دی اغی کی دی اضافه که نو دا عوام رد کلی ده بجٹ عوام مایوس چیر سخت.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د دوی د مشرانو پر ضد د تحریک انصاف حکومت په سیاسي بنیادونو مقدمه جوړې کړې دي. یو شمیر نور کورنی رپورټونه هم لرو. د دې غړې په دویمه نیمایي کې درته د مشال ریډیو مجله وړاندې کوو چې پکې به د نور څه ترڅنګ د سوات په سلامپور کې د پکولونو جوړونکو خبرې واوري.
پکولونه موږ جوړو سازر وخت کې پکولونه موږ سره کاریګر دي سینې کاریګر د ورځې شل پکولا وګاندي سینې پنځه کو ګاندي
د دې هر څاورې دوه لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د د مشال ریډیو خبرونه دی. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. د پاکستان وفاقي حکومت پرون وخته د مالی کال 2019 شلم لپاره د 2000 ارب روپو زیات بجټ وړاندې کړ. اپوزیشن ګوندونو نیوکه کړې چې په بجټ کې د ټیکسونو زیاتولو له وجې په هیواد کې ګراني نور هم زیات شي. بلخوا د خیبر پختونخوا له قبایلي ضلعو سره تعلق لرونکي ځینې پارلماني استازي وایي چې حکومت یې د سیمو د پرمختګ لپاره ډېرې وعدې کړې وې، خو په بجټ کې یې ورلا ډېرې کمې پیسې ایښې دي. په دې هکله تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال احمد الله راکوي.
پروندنه هه پورس د ریوینیو وزیر مملکت حماد ازر د 2000 ارب روپو نه زیات وفاقي بجټ پیښ کړو. په بجټ کې قومي ترقياتي منصوبو لپاره 1300 ارب روپي، د فوز لپاره 1500 ارب روپي، د دیامیر باشا ډیم لپاره 40 ارب روپي، د مومن ډیم لپاره 15 ارب روپي، د اعلی تعلیم لپاره 30 ارب روپي، په پنشن کې 10% او تر 14 گریډ پورې د وفاقي ملازمینو په تنخواګانو کې هم 10% اضافه اعلان کړی شو. د ترڅنګ د مزدورانو کم نه کم تنخواه لسنیم زر روپی مقرر کړی شو. که یو خو حکومتي غړي بجټ متوازن ګرځوي، نو بل خو د اپوزیشن ګوندونو غړي وایي په بجټ کې د غریب اولس خیال نه دی ساتل شوی، او په مختلفو خوراکي شیانو د ټیکس شر زیاتولو له وجې په نرخونو کې به نور هم اضافه کیږي. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وایي
هغه سیزونه ګران چې غریب استعمالوي، چینی ورته ګران کو، که بچوله د بازار نه شوده راوړي نو هغه ورته ګران کو، په کاد باندې چې حکومت کم سبسډي ورکول هغه واپس واغستا، او د 2000 ارب روپو بجٹ دے پاکے 2000 او 1500 ارب روپے دا پسوت کے واپس کئی. نو ترقیاتی بجٹ ہم برائے نام شو، تعلیمی بجٹ ہم کم کا، د صحت بجٹ ہم کم کا.
د عوامی نیشنل گن پارلیمانی استاد امیر حیدر خان ہوتی وئی حکومت د پیسو نړیوال صندوق یا آئی ایم ایف جوڑ کڑے بجٹ اڑان دیکھو.
حکومت اک بجٹ اڑان دیکھ چکم وادی دا آئی ایم ایف سر کڑے وے او کم شرائط دا آئی ایم ایف آگا بجٹ اڑان دیکھو، چې د خلکو د پارا کم خبر ضروری وے او د خلکو د فائدے دا پارا کم اقدامات ضروری ہوا آگے نے ڈڈا اوکڑا د ایم ایف شرایط قبول او منظور کړ.
خود ریوینیو وزیر مملکت حماد ازر د اپوزیشن گوندونو غړو اندیښنو په جواب کې مشال ریډیو ته وویل
یہ ایک روایت بن چکی ہے کہ جو بھی بجٹ
دا یو روایت جوړ شوی چې کله هم حکومت بجٹ اڑان دکړي نو اپوزیشن هغه اولس دښمنه بجٹ ګرځوي. زه تاسو ته پوره په یقین سره وایم چې اپوزیشن گوندونو نه خود بجٹ تقریر اوریدلې او نه یې لوستلې ده، نو بیا هغوی څنګه دا وایي چې دا بجٹ د اولس لپاره ښه نه ده؟ مونږ کوشش کړی چې په بجٹ کې غریب اولس ته زیات نه زیات اسانتیاوې ورکړو. بلخوا د جمعیت علما اسلام فی ډلې پارلیمانی استاد منیر خان اورکزی وای حکومت په بجټ کې قبایلی ضلعو لپاره 1300 ارب روپۍ خودی دي، کمی چې ډېرې کمې دي.
پیډي حکومت مخ کې ډېرې وادي کړي، دا حکومت ضلع سمېشتو کې هو 1% مخوله ودا 57 رسول بجټ کې په 48 ارب روپۍ سره ارب خدو مو سره ودا کړي وسار کول بجټ کو. فیډل حکومت 48 ارب کې څه به نه وي، په دې باندې موږ سره خبرې کوو چې رسوبونه کاټ کې څه طریقہ جوړ کړي.
خود پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع منتخب پارلیمانی استاد اقبال افریدی وای حکومت په بجټ کې د قبایلی ضلعو لپاره 1250 ارب روپۍ اعلان کړی دي، کوم چې د دوی د توقع نه هم زیات دي.
152 ارب روپۍ د فاټه د ترقیاتي سکیمونو لپاره د غیر ضرورتونو لپاره مختص دي. یقینا چې زموږ د توقع نه هم زیات دي. زموږ ریکمنډیشن وو هغه د اوبو، د بجلی یا د نور داسې ضرورتونو چې هغه د دهشتګردۍ په وجه خراب شي وو، نو هغه د پر حکومت پیسې رااله، نو زه وایم چې موږ نه خراب پنه شي د لګېدو په دغه مختصر ټایم کې. موږ جوګنی یو ځکه چې ډیر ستر رقم مخکې نه اعلان شوی دی، هغه سم دا چې کوم دی اعلان شو.
د ذکر دا چې تحریک انصاف ګوند په واک کې دراتلو وروسته خپل ډومبه بجټ پیښ کړو.
بلخوا حکومت دا کوي چې دا عوام دوسته بجټ دی، خو عوام وایي چې د غریب ولس لپاره په دې کې هیڅ نشته، بلکې خوراکي توکي هم ګران کړی دي. زمونږ خبریال سراج زهیری دی رپورت کې حال درکوي.
دا مدن وزیر مملکت حماد ازهر د بجټ وړاندې کولو په وخت وویل چې دا ولس دوسته بجټ دی، او په دې کې د ولس د فائدې لپاره ډېر اقدامات پورته کړی شوي. خو د ولس وینا دا حکومت چې کوم د غریب ولس ته امروزه استعمال شیان دي هغه یې په دې بجټ کې ګران کړي چې ورسره به ګراني نور هم سیوا شي. یو تن چې ګلزار خان نومیږي او د مردان اوسیدونکي دی مشال ریډیو ته وویل د دوی د دې بجټ نه ډېر امیدونه وو، خو اوس دا بجټ په مکمله توګه مسترد کوي.
د خوراکي ټول شینو باندې ټیکسونه دی ولګول چې هغه د انسان د روزمره شینې دی، بجلی ده پکې او ګیس ته پکې، هغه دال دی او چینی دی، خوراکونه فوټ چی دی، هغه کې دی اضافه وکړه. نو دا عوام رد کړی دا بجټ. عوام مایوس ډېر سخت نه نه کوم بجټ چې دیو به بجټ مرکزی هغه وریدل نه هغه ټول عوام رد کړی دی، او دا وایي چې دا دشمن بجټ دی.
همداشن یو بلتن هم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل.
عبدالروف مینوم دی د عمران خان زما دا خواسته چې من غریبانو ته چینی دال ګیس سنجي او پیٹرول داس سگی چې موږ دل اوټ ورکړی ده بده ورکړی ده کنه چې موږ ته چیزونه ارزان شي غریب بچی دانشي برداشت کولای د غریب بچی تعلیم نشي کولای زما دا خواسته عمران خان ته چې د غریبانو تاله په تبدیلی باندې اوټ درکړلې
د باجول سره تعلق لرونکو اوس د کوونکو فواد علی مشال ریډیو ته وی د حکومت غوښتنه کوي چې په دې بجټ باندې بیا لسره نظر تیر کړي ځکه چې د دې اثرات یوازې په غریب ولس پرې وځي
هر یو سیس ګران شو کومه غریبانو خلکو ته وګورو اغه يم چې کمې د غوښې خواهش کوي چې غوښه مونږ خورو ټماټر 50 روپے کیلو شو پیاز چې کم دی 60 روپے شو الو لیمبو هر یو سیس خا په مهنګای باندې چې کم دی روان دی نو غریب ولس ته چې کم دی ډون ډیر په مشکلات باندې مخ دی ډیر مشکلات دي روان روزمره ژوندۍ سره تعلیم هغه ته مشکل دی کو ار یو ادارې ته ورزی نو ډیر مشکل واخوی باندې روان دي غریبانو باندې
همدارن یو بلتن مشال ریډیو ته اویل دی حکومت ته ګنا نشتا په خوانی حکمرانانو دا ملک لوټلې نو ځکه دا حکومت داسې سخت فیصله کوي
زمانو میں عزاز خان دے ملکان نسیدین کے ہم ٹھیک تا امونگ منو ہر سا گران شو لکا تیل ہم گران شو ٹیکسس پہ والا گید اللہ کا نور دیر شیزونا دیر گران شو کر خو پدے کہ گناہ دی حکومت ہم نشتا جی زکر چی دا مہنگائی خو سٹپ بائی سٹپ ہر بجٹ کسی ہوا کی گئی دا پیارا خوش کم بجٹ خطو گئی کہ انتہائی غٹ خسارا وا نو دے کہ حکومت تی بیخی گناہ نشتا ٹھیک تا عمران خان صاحب وہی چی ما سر یو دری میشتے کمپرومائز وکم ما سر دری کالے کمپرومائز وکم کمپرومائز وہ سر وکم خیر دلب دے گرانی رائش قربانے نے بور کو غریب سڑے مملا کا سخت تیر کی خیر دے قربان خمل میں انشاءاللہ زما امید دار ہے انشاءاللہ ٹکی کے بمے
پدی مقدم وزیر مملکت حماد زر وینا واچے حکومت د غربت د خاتمه لپاره یو نو وزارت جوړ کړي چې د سماجی تحفظ لپاره به پروګرامونه جوړوي او پدی پروګرامونو کې د غریبانو یتیمانانو کونډو د مازورانو او د بیکور او بے روزگار خلکو مدد شامل دی سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
هلته د بلوچستان سوداګران او عام خلک هم د دې بجټ باندې نیوکه کوي او وایي چې د دې لوجبا ګرانی نور هم زیاتېږي ل کوټه زمون خبريال ایوب ترین مو په نور تفصیل خبروي
د پاکستان د مرکزی حکومت لورې تیر مازګر په قومي اسمبلی کې د راتلونکي کال لپاره بجټ یا کلیزه بودیجه وړاندې شوه پر دې باندې د بلوچستان تجارو او ولس سمدلاسه خپل عکس العمل ښکاره کړی دی او دا بودیجه د ولس په ګټه نه ده ګڼلې د کوټ د تجارو د اتحادیې په مرکز کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د صوبې زیاتره تجارو وویل چې په نوي بجټ کې به نه یوازې د پرله پسې ټیکسو څخه د عام ولس ژوند تر اغېز لاندې راسي بلکې د څخه تجارت هم وده نسی کولای په دې ترڅ کې به غوښتو د کوټې د تجارو د اتحادې و پخوانی مشر بدرالدین کاکر ته
بلوچستان چونکی دا یو غټه صوبه ده ته دا دواړه بارډر د افغانستان د ایران په بارډر باندې بزمر سره دا تر سیستم هي چې موږ داغه کم چې وسیدونکو خلګ دي پر دې بارډران د کاروبار والا خلګ دي داغه د خلګو روزګار بوند بس پر هغه ځای باندې موجود دي داغه موجودګي هغه ټیم کې د لسی چې پدې کې ته دون ریلیف ورکې چې دای کم شې امپورټ کی یا پر دې بارډر باندې ایکسپورټ کی دای چې کم خلګ په لاهور یا په کراچي کې ناسی دا غو سره سم په وجه کاروبار وکي نو چونکه چې کدی د ټیکس او داغه ټیکس یو ترای سره برابرې نو لازمی خبره د شپش پجنیم 100 کیلومتر چې د سفر کوي بیا تر مین منډي پوری ځان رسید نو تچ ترغه منډیان پاره پاره زی داغه د پاره ساسه ساسه په سپیشل ریلیف ضروری دی هغه ریلیف په دې بجټ کې نه دي ښکارا کړی
بل خواته د کوټ ادی وګړو هم د بودیجارت کړي او ویلي دي چې په دې بودیجه کې د بلوچستان و ترقی ته په سمه توګه پاملرنه نه ده سوی په دې ترس کې یو شاري اغا ګل خلجی وای چې یو ارخته د سرکاري ملازمانو په معاش کې اضافه وکړه نو بل په لوته پراغه باندې ټیکسونه ولګول
فرشي کې پتا باندې پرسنټیج زیات کی ستا تنخواه په 20000 کې 22000 کړله او ستا په خوراکي موادو کې پتا باندې 6000 روپیه ټیکس ولګوي کم شي چې ما په خوا په 8000 روپیه د کور راشن منجوي سو هغه ستا په 14000 به منجوي ولې ته به 12 باندې منسي منجوي ها ټیکسونه په ټیل پاوام باندې باندې بلیج دا د عوام دشمن بجټ دی به دې کې موږ غنده نه کوو خپل عمران خان خود د نیو پاکستان ناری کولې لیکن د پاغه باندې په یو خبرم نه ولاړه د خپل ځان ته د دسې د بجټ لپاره یو دغه وګ شیج دي چې د بلوچستان عوام ځنې مایوس نشي
دلته خبره د ونې ور ده چې اسلام آباد د بلوچستان د مرکزی شهر کوټې د ترقی او پرمختیا لپاره په بودیجه کې لس عربه 40 کروڑ روپی ایښی دي چې مخه د سړکانو د جوړښت ترڅنګ د ولس لپاره د پاکو اوبو انتظام کول دي
د مشال ریډیو خبرونه اوري په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې مخالفو ګوندونو ویلي چې صوبایي حکومت له دوی سره د بجټ په حق له سلام مشوره نه ده کړې او دوی د راتلونکو مالی کال د بجټ خلاف احتجاج کوي په دې حق له تفصیل د پیښور نظم خبريال خالد خان را کوي
صوبائی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر اکرم خان دورانی، دا پاکستان پیپلز پارٹی شیر اعظم وزیر، دا پاکستان مسلم لیگ نواز سردار یوسف او دا عوامی نیشنل پارٹی میرمن شگفتہ ملک یو خبری غونډه تا دا وینا په محل اوایل چې پاکستان تحریک انصاف حکومت دوی سره ژمنه کړې وه چې راتلونکي مالکال لپاره په بجټ کې به مخالف ګوندونه په اعتماد کې اخلي او دا دوی په سلا مشوره به نوې سکیمونه په بجټ کې شامل وي. اکرم دورانی وویل صوبائی حکومت تر اوسه پورې دوی سره د بجټ په حق له ناشته نه ده کړې او که چېرې دوی په اعتماد کې وانه خستل نو ټول مخالف ګوندونه به د بجټ په لومبنۍ ورځ احتجاج کوي.
موږ به په لومبنۍ ورځ باندې هم احتجاج وي چونکه اپوزیشن په هیڅ قسم اعتماد کې نه ده اخیستی شوی دی او داسې بجټ راوړي لکه څوک چې غلا کوي نو غل خو به رانیسي که نه نو دغه اوی بس چې وفاقی وزیر خزانه په خپل باندې وایي چې معیشت تباه دی او موږ نه هیڅ نشته دی موجوده چې کوم بجټ دی چې دا پاس شویو په دې کې په یو زر عمل په دې تیر شوي بجټ باندې نه دی شوی.
دا پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمانی لیڈر شیر اعظم وزیر اوائل مرکز او صوبہ کے ټول مخالف گندنا دا حکومت پزت یو شوی دی او هم دا غواجه دا سیاسی انتقام پتوگا دا پیپلز پارٹی او مسلم لیگ مشران نیسی او بدناموی
نو دی وجه نا ټول دا اپوزیشن چې دکان ام مجبورن چې ملک نه هوتا نه زمه نو د ملک بچاو د پر دا یوزا شوی دی او دا ډېر په خپ بنیاد باندې یوزا شوی دی دا د صدا سے اوایي ایجنډا نه دا ملک بچاو.
دا عوامی نیشنل پارٹی میرمن شگفتہ ملک اوائل چې د دوی ګوند دا مخکنه د حکومت په ضد په صوبه کې یو احتجاجي کمپاین پیل کړی دی او دا نهم جون د ګرانې خلاف احتجاج وروسته به دوی په صوبه کې په 13 او 14 جون احتجاجي لاریونونه کوي. هغه وویل چې صوبایي حکومت موجوده بجټ کې هیڅ څه پرمختګ کارونه نه دي کړی.
اس چی کم بجٹ دے نو زما پا خیال دے نہ ہم نہ دا عوامی نیشنل پارٹی نہ دا اپوزیشن او نہ دا عوام اس خاص تمشتا زکر چی پینزا کالا دا دی چی کم بجٹ ہو دا دی فنڈ سو الگ شو تیر تاسو گورے چی کم بجٹ ہو آگا کا تاسو گورے عملی نشو پاگے کے زمونگا چی سم رہم ایم پی ایز دی تاسو تو پوسو کے حس قسمہ ترقیاتی کارون پا حل کو کینے دی شوی.
خوبیا دا خیبر پختونخوا دا قانون وزیر سلطان خان مشال ریڈیو تا سو رز اڑان دی ویلو چی دا دوی حکومت مخالف گنجن تا دا قدر پا نظر گوری او غواړي چې د صوبائی اسمبلی هر عمل کې دوی د ځان سره شریک کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا. وزیر اعظم عمران خان وای هیواد په 13 کلونو کې 3000 ارب روپی قرضدار شوی او د دې لوی وجوهات تیر حکومتونه دي. نوموړي په نو وخت اقام ته خپل وینا کې اعلان وکړ چې د تیر وختونو د قرضونو د تحقیقاتو لپاره به یو کمیشن جوړوي چې دا هر څه په ډاګه کړي. په دې حقله تفصیل سره ظاهر راکوي.
اسلام آباد کې بیګا د شپې نا وخت کام ته خپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان اویل دوی خپل لومړی کامیاب بجټ وړاندې کړو چې پکې ځینې سخت فیصلې کړي خو هغه په دې وجه چې تیرو حکومتونو د دې هیواد اقتصاد تباه کړي او دوه ګوندونو پاکستان پیپلز پارټۍ او پاکستان مسلم لیگ نن دا ملک دومره قرضداري کړي چې د پاکستان د کال په سر کومې 14000 ارب روپۍ ټیکس راغونډيږي د هغې نیمې د دې قرضونو په سودونو کې زی. په دې موقع د وزیر اعظم عمران خان وینا وه په 13 کلونو کې په دې ملک 3000 ارب روپۍ قرض راوړې دلې نو نوموړی د دې د پلټنو لپاره یو کمیشن جوړوي. دی وایي زه اوس یو اعلی کمیشن جوړوم. داسې پلټنیز کمیشن چې یو نقطې ایجنډه یې ده چې په 13 کلونو کې دوی په دې ملک 3000 ارب روپۍ قرض څنګه راړولې او څوک څوک چې په اقتدار کې پاتې شوي زما دا کمیشن به یې پلټنې کوي او رپورټ به جوړوي او د دې لپاره به یې جوړوي چې بیا څوک هم ضرورت ونه کړي چې په دې ملک کې تباهي وکړي لکه څنګه چې دوی کړې. د عمران خان په خبره دته ځینې سفیرانو ویلي چې هیوادونه یې په دې ملک کې سرمایه کاری کول غواړي خو دلته احتجاجونه دي او حالات سم نه دي نو ځکه څوک سرمایه کاری نه کوي.
انہوں نے پوری کوشش کی اکانومی
کو دی ملک دے اقتصاد کمزوری کولو پورا کوشش کرے پر سڑکنو راوزی مات دری سفیرانو ویلی چی خلق سرمایہ کاری کول غواڑی خستا سدلتا افرا تفریق خوردا استحکام ستا پا ملک کی نشتا نو سنگ و سرمایہ ولی گوی نو دوی سر فکر نشتا او زنن تاسو توائیم چی دوی سر ولی فکر نشتا دا دوی پیسی بہر پرتی دی او یو وازی آغا پیسی روڑی چی ضرورتی دی دا دوی پا اربونو ڈالر بہر پرتی دی دا دوی دا وزیرانو پیسی ہم بہر پرتی دی دوی تصفی کر دے چی پاکستان کی روپی را پریوزی تا دوی خو بہر دولت برخی جی
ان کی تو دولت اوپر چلی جاتی ہے باہر
بل پلو مخالف گندو نوائی چی دے عمران خان پا مشرعی دا پاکستان تحریک انصاف حکومت دا ملک دے اقتصادی بحران سر مخ کرے دے او سمر قرض چی دوی پا لسو کلونو کی اغسطے لہغی زیات دوی پا نہ میاشتو کی واغستا او دل دا گرانی او بیروزگاری ارس پورس سیوا کی گی نوزک با اس دوی دا حکومت پر ضد احتجاجی تحریک پیلوی دا وزیر اعظم عمران خان دا سرگندونی پا دا سی وقت کے مخی تراغلی چی دے احتساب کامی ادارے نیب یو ارز وڑاندی دا پاکستان پیپل پارٹی چیئرمین آصف علی زرداری اور دا پاکستان مسلم لیگ نون حمزہ شہباز شریف نیولی اور ددی گندن وینا دے چی حکومت دے نیب قانون ددوی پر ضد سیاسی انتقام لپارا کاروی سیرات زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي چې د دوی د مشرانو پر ضد د جوړو شو مقدمو تر شا د هیواد د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ واکمن حکومت ته خو حکومت بیا دا تورنه ردوي وایي چې د قومي احتساب ادارې په ګډون ټول ادارې و عدالتونه آزاد دي او دوی په هیڅ چا نفوذ نه لري. په دې حقله تفصیل د بوریوال کاکل رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې د درغلیو په تور د اپوزیشن مشرانو نیول کېده دوام لري. تازه پیښه د پنجاب په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پاکستان مسلم لیگ نواز مخکش حمزه شریف گرفتاری و چې د جون پر 11مه ونیول سو. تر هغه یو ورځ وړاندې د جون پر 11مه د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمین او پخوانی ولسمشر آصف علی زرداری په اسلام آباد کې ونیول سو. د دوی ترڅنګ د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف وار لمخه سزا سوی او د لاهور په کوټ لکپت زندان کې بندي دی. د سیاسي چارو پوهان وای د اپوزیشن ګوندونو دا دریز پر ځای دی چې احتساب یوازې د دوی روان دی. لیکوال او شنونکی ضیاء الدین وای وزیر اعظم عمران خان تر انتخاباتو وړاندې لا د دې کسانو نمونه اخیستي وو کوم چې اوس یو په یو نیول کیږي. د ویل په عمل کې چې دا وخت کومې جدي ستونزې دي شایي حکومت له هغوی څخه د ولس د پام اړولو لپاره اپوزیشن ته لاس اچولی دی.
د ملک اقتصادی حالت خراب دی، وکیلان ناراض دي. په شمالي وزیرستان کې پر پی ټی ایم تر برید وروسته هغه مسله جدي شوې ده او د بلوچستان حالات هم ښه نه دي. نو دې هر څه ته په کتو داسې ښکاري چې حکومت د ولس د پام اړولو لپاره ښایي دا فکر کړی وي چې د اپوزیشن ګوندونو مشران ونیسي.
په پاکستان کې سیاسي حالات په داسې وخت کې د لا خرابۍ پر لور روان دي چې د واکمن تحریک انصاف په وینا دوی هڅه کوي چې د تیرو حکومتونو له ګډوډۍ څخه ملک وباسي. خو د سیاسي او اقتصادي چارو پوه رفیع الله کاکړ وایي حکومت چې کومه لاره خپله کړې ده هغه به پر اقتصاد لا منفي اغیز وکړي.
نو په داسې حالاتو کې دغه سیاسي گرفتاریانې چې دی دا یقینا د دې معیشت ته اقتصاد ته سخت تاوان رسي هغه صرف په دا نه رسي چې یو خو حالات خرابی بلکې چې څه د انویسټر د بار خلق کراځي دلته پیسې لګي نو هغه د سیاسي عدم استحکام سره ډیر بد وړي. نو هغه انویسټمنټ چې دی هغه نه راځي او دویم چې دوی په ملک دننه وسته ګوره د مظاهرو د سیاسي احتجاجو یو سلسله به شروع شي نو دا ټول چې دی په اقتصاد به ډیر منفي اثر واچي.
د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال اپریدي د بجټ په اړه د وزیر اعظم په مشرۍ کې تر سوي غونډه وروسته مشال رډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي ملک له اقتصادي بحران څخه وباسي. د د په وینا تحریک انصاف به په ملک کې د درغلیو د مخنیوي لپاره له ولس سره کړي وعده پوره کوي.
زموږ اصل چې کوم هدف دي هغه دي چې موږ ادارې د ملک چې کوم دی به اختیار کړو او هغه د کرپشن د دو نمبرې خلاف هغه خپل کاروایي وکړي. نو لهذا نن موږ دا دعوی سره وایي مخکې خو به نارو وه مخکې خو به دې خلکو ته ریلیف ملاوي دو ادارې به رئیسار کړی شو اوس هغه عمل ختم شوی دی. ادارې د خپل کاروایي جاري وساتي او چې چرته غلا کېږي دو نمبرې کېږي د هغې خلاف دې کاروایي وکړي.
د سیاسي چارو پوهانو دا هم ویل چې د گرفتاریو سلسله شاید دوام ولري او په راتلونکو څو ورځو کې به د اپوزیشن ګوندونو یو شمېر نور مشران هم ونیول سي. دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیشن ګوندونو د مئی په پایل کې ویلي وو چې په جون میاشت کې به د حکومت پر ضد د احتجاج لپاره ګډه تګلاره جوړوي.
د مشال ریډیو خبرونه تا غوږی د رواني غړې نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه شوه. له فرخند اسد د دې سات د خبرونو لنډی زورو.
تیره ورځ وفاقي حکومت ته مالي کال 2019 او شلم لپاره د 2000 ارب روپو نه زیات بجټ وړاندې کړ. په کامی سمله کې د ریوینیو وفاقي وزیر حماد اثر په وفاقي بجټ کې د کامی پرمختیایي منصوبو لپاره 1300 ارب روپۍ اعلان کړي. دا شان د پوځ لپاره 1500 ارب روپۍ مختص کړل شوي. په بجټ کې قبایلي ضلعو ته 1000 ارب روپۍ ورکړل شوي دي. تیره شپه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ولس ته په خپله وینا کې ویل د هغو خلکو خلاف په کاروایي کې دي چې د ولس پیسې خوړلې ده. عمران خان دغه وینا پرون د کامی بجټ ته وړاندې کولو وروسته وکړه. وزیر اعظم اوویل دوه سیاسي ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ په تیرو لسو کالو کې پاکستان د 1300 ارب روپو قرضداره کړې دي او د دغې د پلټنو لپاره اوس یو کمیشن جوړوي. د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا په وړاندې کړل شوي بجټ د بلوچستان سوداګرو او عام خلکو سخت غبرګون ښودلی دی. د کوټې د تجارو اتحادی مشرانو د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې په نوي بجټ کې د پرله پسې ټیکسونو سره باندې یوازې ولس ته ګران نه شي بلکې تجارت په هم پر روان مالي کال کې وده ونه کړي. تیره ورځ د جنوبي وزیرستان په لدا تاثیر کې د طالبانو یو پخوانی کمانډر په ریموټ کنټرول بم چاودنې کې وژل شو. جاوید مسعود چې ځان یې د روغې جوړې په خاطر حکومت ته سپارلی و د امنیتي عسکرو په ګاډي کې روان و چې په لاره نصب شوی بم پرې وچاودېد. تحریک طالبان پاکستان د پیښې ذمواري منلې ده. د افغانستان د زابل دای چوپان ولسوالۍ بیرته افغان ځواکونو نیولې ده. د سیمې د امنیتي عسکرو ویاند ویلي تیره ورځ له سخت جګړې وروسته طالبانو د زابل دای چوپان ولسوالۍ د لنډ وخت لپاره ونیوله. بلخوا طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او نن د کرکټ نړیوال کپ لوبو کې د پاکستان او آسترالیا ترمنځ میچ دی. پاکستان په پوینټ ټیبل په دریم نمبر او آسترالیا په څلورم نمبر دی. د نن ورځې لوبه بعد په خبر په وخت ماسپخین 2:30 بجې په ټانټن ښار کې پیلېږي. پرون د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ لوبه د باران له وجې ونشوه.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې فرخند اسد درته پکې د دې ساده خبرونو لنډیز وړاندې کوي. اوس وخت شوه د مشال ریډیو بي مجلې د خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زمونږ همکار نجيب عامر جوړوي. راځي چې په غاړې واورو.
د مشال ریډیو بي مجله د مشال ریډیو مجلې قدرمن اوریدونکو زیم ستاسو قربان نجیب عامر او له نو ادبی او کلتوري مطالبه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. په دې خبرونه کې به واوري د سوات د سلامپور د لاسي جوړو شو توکیو په اړه د تراپور وړاندې کوو. په کونړ کې د پکولو جوړولو کار ته هم کتنه کوو چې څنګه روان دی.
پکولونه موږ جوړو او سازره وخت کې پکولونه موږ سره کاریګر دي. سینې کاریګر ته ورځ شل پکوله وګاندي سینې پنځه شو ګاندي.
د ترهګرې په موضوع د لیکل شوی یو ناول له لیکوال سره هم غږیدلې وو.
دا نام حفصه ریحان دی او زه د سوابي سره بلونګ کوم. دلته حیات آباد میډیکل کمپلیکس پېښور کې زه هاوس افیسر کار کوم.
یو خیسته ترنم ته مهم په خبرونه کې ځای ورکړي.
دا زما د ژوند هر اړخ چې بدنام دی دا هم ستاد پاکی مینی یو انام دی.
د سوات په سلامپور کې خوښه سلويغ زره خلک په لاسو د جوړو روایتي شالونو او سادرو د سند سره تړل دي. دا هنر په دغه سیمه کې له پیړیو راهیسې را روان دی چې اوس یې ځان لا په نړیواله منډه کې هم ځای پیدا کړی دی. د دې هنر کاریګران وایي چې که حکومت ورسره مرسته وکړي نو د هیواد په معاشي پرمختګ کې د پام وړ کردار لوبولی شي. په دې اړه زموږ همکار شاهین بنیری یو رپورټ جوړ کړی.
دا د خیبر پختونخوا د سیلګری سیمې سواد سلامپور کلی دی چرته چې کاریګر روایتي سادرې شالونه ټوپۍ او واسکټونه جوړوي او بیا یې په پاکستان دننه او بهر خرڅوي. دوی د دې کلتوري توکو لپاره د لاسو جوړ اوزار کاروي چې خپله تاریخي وړتیا لري. دا وخت د دې سند سره سخواوشا سلویغ زره خلک تړلي دي. په دغه اړه د سلامپور کاټیج انډستری اسوسیشن مشر حاضر ګل وایي
د سلامپور د کډو په صنعت کې دا وخت تقریبا 5-3 نیم زره کړي چې دی هغه کار کوي او د هرې کړي سره کم از کم درې خلک چې دی هغه زمونږ د کلی په روزګار دي. او د دې نه علاوه دا یو کړي چې د ځان سره د خپل کلی نه بهر د دوه درېو خلکو د روزګار ذریعه هم ده. نو مجموعي طور دا تقریبا 5-5 زره خلکو لپاره د روزګار ذریعه ده. زمونږ کلیوال خلک دي 5 زره کړي چې روزانه کار کوي نو دوی 5 زره د زنانه او شالونه یا د نارینه لپاره صادري چې دی تیاری دغه شانت ده. واسکټونو د کوټونو لپاره د پکولونو ټوپو لپاره کپڑے چې هغه تیاری اندازه ده چې تقریبا دا سید یو نیم کروڑ روپو روزانه په دې کې لګي کاروبار کوي.
په سواد کې د ټولنیزو او کلتوري چارو په شوکت شرار وایي چې دا روایت د سواد په ځینو سیمو کې له پیړیو راهیسې را روان دی او د وخت تیرېدو سره سره پکې مقامي رنگونه هم یوځای شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په لاسو د جوړو توکو د کاروبار سره د سلامپور کلی سړی او ښځې دواړه تړلې دي. هغه د دې هنر د تاریخ په اړه وایي
د دې کوم تاریخي حواله ده. نو په دې کمبل باندې په شړۍ باندې کوم یې نه ګلکاری کیږي. په دغه کې د یونانانو اثر شته، د بودیستو اثر شته، د هندوانو اثر شته، د جیومیټریک پیټرن او یی ګلکاری پکې شته چې دا لکه د مسلمانانو روایت دی، پښتنو روایت دی، او لکه ورچې دا عالمي لکه مارکیټ هم لکه حصه جوړیږي نوی نوی لکه خو دی کوم تاریخ دا خو ډېر زیات زوړ دی.
د یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې د سلامپور د کاریګرانو او د سند د ودې لپاره یو پیکیج منظور شوی و خو تر اوسه عملی شوی نه دی. د کارټیج انډستری د اتحادیې مشر حاضر ګل وایي دا کار ځایي ولس په خپل همت روان کړی دی او اوس یې مصنوعاتو ځان لا په نړیواله منډه کې هم ځای پیدا کړی دی.
دا موږ چک ریپبلک کې مارکیټ کوو، دا په ماسکو کې زمونږ رابطی دي، د خلکو سره اغي زمونږ پروډکټ هلته کې مارکیټ کوي، په جرمني کې، په برلین کې زمونږ دوستان دي او پارټنر دي زمونږ چې هغه دا پروډکټ هلته کې پروموټ کوي په مستقی بنیادونو باندې. او سه کال موږ شروع کړی دا سویډن کې زمونږ سامپل دي، هغه اپرو شوي دي، زمونږ ولرې کنسایمنٹ ته، په پولینډ کې زمونږ خبرې اترې روانې دي، داسې زمونږ په کینیډا کې هم خبرې اترې روانې دي.
د یادونه وړ دا چې دا روایتي کالي با وړاندې د سواد په دیولای او خوازه خیل سیمه کې هم جوړېدل خو د نوي دور دراتګ او حکومت د بیغورۍ لکبلا اوس یوازې د سلامپور کلی پورې محدود پاتې شوې دي.
له پولیا خوا په کونړ کې هم د لاسي صنعت بازارونه له کلونو راهیسې آباد دي. کلونه وشول چې په کونړ کې د پکولو ګنډل رواج لري چې له همدې ځایه د هیواد نورو سیمو ته دغه صنعت خپور شوی دی. پکول ګنډون کې وایي په خوا بازار ډیر ګرم و خو په هیواد کې د بیروزګارۍ کچې زیاتوالي د دوی په کاروبار بد سر غورځولی دی. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار روح الله انوري رپورټ ته.
کونړ مرکز اسداباد کې د پکول او لوړینو ټوکرانو د جوړیدونکو شیانو په لسګونو دکانونه موجود دي چې په هر یو کې له 15 تنو نیولې تر 60 پورې کاریګر کار کوي. څلوېښت کلن حاجی داوود د پکولونو، واسکټونو او چپنو ګنډلو او خرڅولو دکان لري. د پکولونو ګنډلو کاری شاوخوا 15 کاله وړاندې پیل کړی دی.
یو وخت خپل د بل دکان کې شاګرد و، خو اوس خپل دکان لري او 25 کسانو ته یې په یاد دکان کې د روزي ګټلو زمینه برابره کړې ده. په دکان کې د پکولونو، واسکټونو او چپنو ګنډلو لپاره 10 ماشینونه ایښي دي. هر یو استاد یوازې د ماشین ستنې او بخۍ ته ګوري او خپل کار سره کار لري. د ماشینونو د غرارې له وجې کارکوونکي په اسانه د یو بل خبرې نشي اورېدلی. حاجي داود د خپل کاروبار په اړه وویل:
او پکولونه موږ جوړوو، سازره وخت کې پکولونه موږ سره کاریګر دي. سینې کاریګر د ورځې شل پکوله وګنډي، سینې 25 وګنډي، سینې 10 وګنډي، خو کاریګرو سره خبره ده. یو شل پکولونه به دوامدار موږ جوړوو روزانه. کسان هم موږ سره تقریبا یو چې 25 نفره دي، خو دا ټول پکولونه نه جوړوي. سینې واسکټ او سینې کورتۍ او څه چپن او پکول، او مطلب دا دی چې د خیاطۍ ټول سیسټم لباس جوړولو کم شي چې څوک وغواړي نو هغه موږ د وړۍ نه جوړو، هغه کار رقم لباس سي.
هغه وای څو کال وړاندې بازار خو اوس چې د هیواد په کچه د خلکو اقتصادي وضعیت کمزورې شوه، دی حالت د دوی په دوکانداري هم بد اغیزه کړی ده. خو بیا هم د هیواد له بیلابیلو برخو او له بهرنیو هیوادونو ورته فرمایشونه راځي.
یو خو مطلب دا دی جنسونه ډیر زیات ګران شولو، مطلب کو په خوا باندې په میاشت کې یو کس په کوله غسو هغه اوس په درېم میاشت باندې د بار نه چې موږ کم شهر او دوزو هغه باندې ټکسونه هم ډیر زیات شولو. او په کول داسې یو شی دی چې هغه عصري که په ښار کې ته په ښار کې هم خوان کوي، که په غره کې په ښار کې هم خوان کوي، لکه عارضي کې دغه لباس خوان کوي. نو ځکه زیات خلک ټول افغانستان ولایتونو کې موږ یو څه غواړي، او د خارج په دغه باندې نو زیاتره خلک تحفو دپاره چې راشي کولال تاغې وړي، او زیات موږ له خارج نه یو څه اندازه کسان غواړي چې مقول وي.
حاجی داود وای پخوا په افغانستان او کوزه پښتونخوا کې د چترال پکولونو ډیر نوم درلود، خو اوس د دوی په لاسونو جوړ شوو پکولونو ترې د افغانستان بازار نیولی دی، نو ځکه له خپل کاروبار خوښ دی. دلته استاد شاپور د برقی ماشین شاته ناست دی. د ماشین ستنې چټک حرکت او بخۍ ته سترګې زیر کړي دي، او د لاسونو په ګوتو ستنې ته ټوکر سموي چې څو ښکلی پکول وګنډي. هغه وایي:
تقریبا زما به 13 کال کېږي زه پکولونه ګنډم، او یاره 15 پکول د ورځې ګنډم.
او چیرته دا کاروبار زده کړی؟
دا هم دې داود استاد سره زده کړی. بس شکر الحمدلله راضي مې خپل کار.
د حاجی داود دکان ته د پکول خستلو په نیت شیخ نورستانی او سلیمان راغلی دي. دوی وای:
دلته راغلی ما د دکان ته په مخه راځو، دلته دا نه ګنډو پکولونه اخلو سیو مسلی د دکان نه اخلو. څوک بلنده خوښوي، څوک د فاتح خوښوي، څوک چترالی.
او دې دکان ته راغلم یو پکول لپاره چې پکول واخلم ځان ته. دې دکان مشهور پکول نه دي، خلک زیاتره نور ولایتونو ته غواړي.
حاجی داود وای وړین ټوکر په کونړ کې هم جوړیږي، خو اندازې لګه ده، او دوی دلته اکثره د چترالی، چینایی او په نورو ځایونو کې له تولید شوو موادو استفاده کوي، او له همدې وړینو ټوټو د ورځې د سلو په شاوخوا کې پکولونه ګنډي، او د پکول بیه د هغه د ټوکر د بیې پورې تړاو لري چې له 200 افغانیو نیولې تر 1000 افغانیو پورې قیمت رسیږي. په کونړ کې د سوداګرۍ خونی مسؤول حاجی محمد جلال حقانی ویل: په هیواد کې روانو جنگونو، اقتصادي ستونزو او سوداګرو ته د امنیت د کمزورتیا له امله ورپېښو ګواښونو د ټولو صنعتکارانو او سوداګرو په کاروبار بده اغیزه کړې ده، خو بیا هم کوښښ کوي چې د کونړ پکولونو او نورو لاسي صنایعو ته بازار پیدا کړي.
د پخوا په شان چې مخکې د پکولونه او واسکټونه د دې ښه بازار و کونړ کې، او نور ولایتونه د تللی، او څوک په تلل څوک به د کونړ له پکول نوم و، هر سړی به غوښتنه دا وه چې مال د کونړ له پکول لاړ. اوس د دغې خلکو بازارونه یو اندازه خراب شوي دي چې دغې کارونه ځکه چاغه شانتې خرید او فروش لکه پخوا چې کېدو اوس نشته دی. دغه زمونږ په کونړ کې دغه یو تولید و، دغې خلکو لاسته راوړنې وې. موږ هم کوشش کوو چې د بازار ښه شي، خو اقتصادي ستونزې چې نو بس هر شي بازار خراب.
د کونړ مرکز اسدآباد
په ګډون د ولایت په اکثرو ولسوالیو کې د پکولونو جوړولو او پلورلو په لسګونو دوکانونه شته دي چې پکې سلګونو کسانو ته د کاروبار زمینه برابره شوې ده. هر یو خپل مینوال لري. د هر دوکان مالک کوښښ کوي چې خه او له نورو ښکلي پکولونه وګنډي تر څو له نورو زیات مشهور شي او زیاته ګټه ترلاسه کړي.
د مشال رادیوی مجلې ته غوږی اوس د یوې پښتنې لیکوالې سره شوې مرکه دراورو. دا لیکواله حفصه ریحان ده او په اردو ژبه یې د ترهګرۍ په موضوع یو کتاب لیکلی دی. دا کتاب دا مې لهو نومېږي. ما ورسره د مجلې لپاره ځانګړې خبرې وکړې. په سر کې هغه موږ ته د ځان په اړه معلومات راکوي.
دا ما نام حفصه ریحان ده او زه د سوابې سره بلونګ کوم. دلته حیات آباد میڈیکل کمپلیکس پشاور کې زه ایز ا هاوس افیسر کار کوم.
ډاکټر حفصه ریحان، تاسو میډیکل شوبې سره تعلق لرئ خو موږ اوریدلې چې تاسو ناول چاپ شوی ادبي حالې ځلې هم تاسو کوئ، په دې باره کې کوم ته معلومات راکړئ؟
جی جی بالکل، د ادبي حوالې ځل زما دا تعلق دی چې زه رائټنګ ډېره کوم بچپن نه، او اول به ما دې نیوز پیپر وغیرہ کې وړو کولی کې لیکل، او هغه نه بعد ما کافی د میډیکل کې لیکل، آرمی میگزین کې مې کافی کار لیکل کړی دی، او نو دې نه علاوه یو ناول هم زما اوبج پبلش شوی دی. بالکل،
د دې ناول په باره کې کوریدونکو ته معلومات ورکړي. په کومه موضوع باندې تاسو ناول لیکلې، څه نومیږي او په کومه ژبه مو لیکلې؟
جی ناول اردو کې دی، اردو زبان کې دی، او د مشهور نام دی دا ملهو مینس د وینې قیمت. نو دا په بیس ته په آرمی پبلک سکول چې کومه ټیک شوی هغه کې ماشومان شهید شوی، نور ټیچرز او کافی خلک شهید شوی، هغه باندې بیس ته بیسیکلی ریلیټډ د ټیررزم وغیرہ سره.
صحیح. دا ناول تاسو کله چاپ کړ ډاکټر؟
د دې تقریبا یو شپږ یا اووه میاشتې شوې.
صحیح. نو ډاکټر صاحب، حفصه ریحان دین اول ته مو څنګه پام واوخت؟ په پښتونخوا کې خدا سي پیښې ډېرې شوې دي. دا د آرمی پبلک سکول باندې چې کومه پیښه وشوه، آیا دا ماشومان تاسو په خپله نږدې نه لیدلي وو؟ که څنګه قصه وه، که دا راته وایي څنګه متاثره شوه او د دوی په ژوند مو یو ناول ولیک؟
جی جی، اصل کې کله چې موږ دا اټیک وشو ټایم موږ تھرډ ایئر ایم بی بی ایس سټوډنټ وم کنه، نو موږ اکثر دی هاسپټل کې زموږ خپل ټایمینګ دی، هغه کلاسز ته موږ راتلو هاسپټل کې. نو کله چې تقریبا دا اټیک وشو نو تقریبا داسې ٹین داسې د ورځې دس بجې یا گیارہ بجې بیا موږ هاسپټل کې. نو کله چې موږ دا بیا داسې وشو بیا موږ پیشنټس راتلل، والنټیئرز خلک چې موږ ویډیو زیات پیشنټ تللو ماشومان او داسې، نو هغه موږ په خپل باندې راغوي فیملی زو داغوي لکه داغوي ماشومان چې کوم کنډیشنز وي دا سينو هغه موږ په خپل باندې بیا ولیدل. نو بس هغه نه بعد بیا ما دا چې کله ما رائټینګ طرف ته بیا پام شو، نو ما ویل چې بیا دا یو ټاپک ما راوغست هغه لپاره. بیا دې نه دا دوی هغه چې کوم فیملی زو ما سره چې کوم اپروچبل وو، نو دا وی ته ما اپروچ وکړو او ما لکه هغه باره کې هغه انسیډنټ باره کې هغه نه دا هغه مخکې چې څنګه لایف وو څنګه روستو څنګه لایف دی هغوی باره کې ما هغوی سره خبرې اترې وکړې، انټرویوز وشول، هغه مې بیا په هغه کې په بک کې لیکلی دی.
صحیح. ډاکټر حفصه ریحان، ولې مو دا کتاب په پښتو کې چاپ نه کړ؟ تاسو په اردو کې دغه خبر کو دا کتاب؟
ما ویل چې دا بک داسې چې لکه کم قسم وغواړي نو چې په هغه کې د لینګویج داسې چې باندې پوهېږي، نو اردو هم لینګویج تقریبا ډېر زیات خلک پرې پوهېږي او ویلم شي، نو په دې وجه.
نو ستاسو کتاب چې د څنګه او لکه ریسپانس څنګه او کوم خلکو ډیر ولستو، د نورو صوبو خلکو کنه، د خپل د خیبر پښتونخوا پښتنو د کتاب ډیر ولستو؟
نو خو په دې وجه ولستو چې مطلب دا چې زمونږ خپل صوبه کې دا انسیډنت شوی، زمونږ ډیر زیات خلک دینه متاثر او کنه، نو صرف د ای پی ایس اٹیک نه نور هم زموږ صوبه کې خلک ټوله صوبه تقریبا د ټیررزم نه ډېره زیاته متاثره ونه په دې وجه دې نه لږ زیات ریسپانس ته خو بیا اوور ال کنټری وایز چې کوم دین هغه نو رسوبونه ریسپانس شته.
ډاکټر حفصه ریحان درته وایي چې یو ناول تاسو لیکو تاسو په خیال د خلکو ولست دې لړۍ ته به دوام ورکوي تاسو به غواړئ چې نور ناولونه ملکي په نور موضوعاتو هم په همدې موضوع هم ځکه جنگ خو لا ختم نه دی او ټیرریزم لا هم شته په سناسه شکل کې خلک اوس هم بدمرغه کیږي نو تاسو به په همدې موضوع باندې راتلونکي ناول مو یا هم په همدې موضوع کنه داسې رومانټیک ناول یا په تاریخي ناول په نور موضوعاتو هم تاسو تبازمای کول غواړئ؟
نو خامخ نور موضوعات باندې بم کو خو دا چې اول خو ما دغه نظمونګه اول ټول نزیات افیکټ په دې باندې موږ ټول نزیات افیکټ په دې باندې یو لکه ټول صبح نو په دې وجه اول خدای ټاپک وشو بیا به نیکسټ ټایم زما خیال دی چې چرته ډراما وغیرہ کې سٹارټ واخلم کنه نو په هغه هغه ته مخکې شل ایشو باندې به الله رایټینګ کنټینیو کوم.
صحیح پښتو کې مراده لري ډاکټر حفصه ریحان چې سوال کوي ځکه اوس خو به خلک تاسو ته بار بار ما غوندي برازي او تاسو ته وایي چې تاسو په خپل مورنۍ ژبه کې هم یو سوال کوي.
بالکل خیال خو مشته چې په پښتو کې هم لیکم خدای او ټاپک چې اصل کې کنه نه دادا سي او چې دلکدا صرف د یو صبح ټاپک نه لکه زموږ ټول ملک چې کوم دی غره دی ټیریزم وغیرہ نه افیکټ دی نو ما ځکه په دې وجه ځکه ولیکلو بل ګورو بکنه ان شاء الله ضرور خیال دی چې پښتو کې به ان شاء الله ژر لیکو.
صحیح او تاسو که د خپل دغه په اړه کې راته وایي د ادبي خپل ادبي حلو زلو په اړه راته وایي تاسو چې اخبارونو ته به ملکل کول هغه لیکل وسم کوي تاسو کوم اخبارونو سره تاسو لیکل کړي قلمونه به ملکل یا به نور سره لیکلي؟
بالکل چې مطلب وړو مدرسې 5th کلاس کې یاد شي نو هغه ټایم به ما د نیوز پیپرز کې چې به کوم کډز پیجز راتله لږه کې هم لیکل ډیلی او صاف کې ډیلی ایکسپریس او ډیلی مشرق کې به ما لیکل هغه ټایم کډز پیجز چې به راتله لږه کې به ما کډز سټوریز لیکل بیا هغه نه بعد چې کله لکه ایج تیر شو هغه نه بعد بیا ما میگزینز کې لیکل نو فیملی میگزین وغیرہ کې به ما لیکل سٹوریز اور شارٹ سٹوریز کے نا ان علاوہ ہلال میگزین دے ہر میرے کے ماں دا ناول ہم پبلش کرے دے اور دن علاوہ آرٹیکلز میں پاگی کیوں مشتے دے ان علاوہ یونیورسٹی سے جموں گا کموں خیبر میڈیکل یونیورسٹی خیبر میڈیکل کالج داغوی جی کم میگزینز ہو گئی کہ ہمارا ریگولر رائٹنگ کا لو اور داغوی جی کم لٹرلی سوسائٹی و داغوی بز چیف ہوم کا نا تھری ایئرز میں داغوی سے داغوی چیف ہوم دین علاوہ دا چې زما یو دا انوویټیو یوت اوارڈ او هم په دې ناول باندې زما ته ملو شو یو کنه او اوس چې بیا غینه بعد مې بیا دا ناول لیکل.
صحیح ډاکټر صاحب تاسو د خوخي لیکوالان څوک دي د کوم رائټرز نه تاسو ډیر زیات امپرس یا تاسو متاثر غواړئ چې مغه سې لیکل تاسو مو کوي هغه کده هرې ژبې خو تاسو خوخيږي دا غوي نمونه کراته وخت
دا چې زما خو وخت چې کوم دي زما خو لکه چې کوم اولډ رائټرز مخکینی هغه زما لکه ډیر زیات فیوریټ دي کنه او لکه ډیپټی نذیر احمد چې کوم یا عبدالحلیم شرر ناولز چې کوم دي هغه زما ډیر دي نن سب لکه نیو دغه کې چې کوم نو اشفاق احمد زما ډیر زیات لکه فیوریټ دي احمد ندیم قاسمی او مستنصر حسین تارر دوی په زما لکه دوی چې کوم دي هغه فلسوفیکل رائټینګز دي کنه نو هغه زما لګ خوختي لګ ریډینګ کې مو رائټینګ کې زما لګ زیات خوختي اوځي.
صحیح او په پښتو ادب کې په شاعرۍ کې یا په نثر کې څوک ملوستي دي کنه بيخي مو څوک لوستي نه؟
نو پښتو کې دا چې رحمان بابا لګ شان دي خو دومره ډیر زیات نه دي کنه خو لګ دا چې زما اصل کې ریلیشن چې هم دي اردو لټریچر سره دا څه وکنه چې زما فادر چې کوم دي نو ایم ای اردو لٹریچر نو لکه اردو هغه اردو لٹریچر لیکچرر نو چې کله موږ زوالو ما نو زموږ د کور کې بل کله اردو لٹریچر بوکس وو ډیر زیات نو ما ډیر زیات لوستې دي نو لکه مطلب دا چې اردو لٹریچر سره زما زیات تعلق دی اس کمپیر ټو پښتو.
صحیح ډاکټر حفصه ریحان دمره تو وای چې دا طبابت یا میډیکل خزان لا یو شوبه دا ډیره سخته ده پدې کې زه په هیګه ما چې تاسو ډیر زیات مصروف ماسته کوم داسې وخت وی چې هغه تاسو ادبي حلو زلو ته ځانګړې کړې وي او وخت پیدا کوي شي چې ادبي لیکلو کې کنه؟
بالکل دا چې فیلډ دا چې کله ټریډ یو نو کافی ټفي مینیج کول او چې کله په نن سبا کوم ډیوټیز دي نو هغه تقریبا ټفي کله ډیر شي کله نایټ پکې راځي نو دای کی ډیوټي سټاف یو خدای چې کله زما سره دی رائټینګ سره زما شوق دی نه جمع ته څومره ټایم مې لاو شنو زه بیا غږی کوم ادروایز دا سیس سپیسیفیک ټایم نه چې لږه دی ټایم کې زه کولای شم چې زما ډیوټي روټین دا سه ډیفرنت ٹھیک ہے نا نو په دې وجه سپیسیفیک ټایم نه هوچې څومره ملاویږي نه زه بیا کوم غږی
صحیح او استعمال ګری ډاکټرانو یا ډاکټرانو چې دی غی درته نه وي چې دا 7 ساعت په کومه لار روانې دا میډیکل شوبه دی پرې خې دا نولونه لیک
بالکل دا خبره هټیک ته وی لکه بالکل وی دا غشن خبره کوي دی لکه دا چې کوم دې دا نه مینیج کیږي دا چې یو کې په کې غورځي خدای دې بیا هم زما خپل شوق ته نو بس دې پکې لګیا یم او وی دا ډیر زیات انکریجمنت نشته دی هغه طرف نه
صحیح او شاعریم کوي کنه یوازې نه سر لیک
نه شاعری نه کوم شاعری نه کوم په حال خو نه کوم
او ولولي شاعری لوستل دې خوخيږي شاعری ولولي یا موسیقي واوري
ها بالکل
بالکل جی بالکل صحیح نو ډاکټر حفصه ریحان زیر زیات خوشاله شوم مشال ریډیو ته مو وخت ورک کور مو ودان په اخره کې خپل مینوالو ته سب میسج لری سب پیغام لری
ډیر مهرباني بس الله دې خوشاله ساتي ټول بس دعا وکوم ان شاء الله او دا چې سټیبلټیز یې موږ نه جذبه وي ته پیغام ورکوم او بس دعا وکوم ان شاء الله
دا وا لیکواله حفصه ریحان اوس راځي د خوږجبي شاعر سرور خټک یو تازه کلام په شریک وورو چې د زاهده مسکان خټک لخوا په خيسته ترنم کې زمزمه شوې ده له همدې سره به د مجلې دا غنه هم پېتا ورسیږي
دا زما د ژوند هر اڑاخ چې بدنام دی دا هم ستاد پاکی منی یو انام دے دا هم ستاد پاکی منی یو انام دے ہا غزڑو چی بائی پزڑو نو بادشاہی کڑا ہا غزڑو چی بائی پزڑو نو بادشاہی کڑا نن هغا دیو غلام زمیر غلام دی دا هم ستا د پاکی منی یو انام دی دا هم ستا د پاکی منی یو انام دی ما عمرو نام زل وکړو پر ناشو ما عمرو نام زل وکړو پر ناشو تا خو وی چې زما واست په منس کې ګام دی دا هم ستا د پاکی منی یو انام دی دا هم ستا د پاکی منی یو انام دی کوسی ڈکی خلق راغل د کارونو کوسی ڈکی خلق راغل د کارونو د دیدن ملنگ مرا زما خام دے دا هم ستا د پاکی منی یو انام دے دا هم ستا د پاکی منی یو انام دے د زړګي د مجبور یو لک بالا د زړګي د مجبور یو لک بالا د یار هر ستم تخوایم ناکام دے دا هم ستا د پاکی منی یو انام دے دا هم ستا د پاکی منی یو انام دے چی خلوص او محبت قبول نکړو چی خلوص او محبت قبول نکړو د سرور د سیارانو تا سلام دے دا هم ستا د پاکی منی یو انام دے دا زما د ژوند هر اڑاخ چې بدنام دے دا زما د ژوند هر اړخ چې بدنام دی دا هم ستا د پاکی مینې یو انعام دی دا هم ستا د پاکی مینې یو انعام دی
قبائلی سیمه د بدلون پر لور
د قبایل کور رنگ دا یو چرې رنگ دا چې ماکی رنگ دا سکول نشتا چې
زما موشي ګورا په دا دنیا جنت ته نووسا جنت په پریز دا قانونم نشتا
په حکومت وايي قبایلی زلو ته د ژوند بنیادی اسانتیاوي ورکوي
کنټرول هغه قوانین کم پر سیٹل ایریا کے لیے اور ٹول الدا امپلیمنٹ کی گی
مشال راڈیو ونیز اخبرونه قبائلی سیمه د بدلون پر لور هر پنج شنبه یا زیارت د غرمه پر یوه نیمه بجه هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو ل احمد شاه اعظمی اوریدای شي.